السلام علیکم ستړي مشې زه صفی الله ستانګزایم ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایرانی چارواکو ویلی طالبان ورسره ژمنه کړې چې په افغانستان کې بندي ایرانیان به دغه هیواد ته وسپاري د ایران مهر دولتي آژانس نن خبر ورکړې چې په کابل کې د ایران د سفارت مسؤلینو د طالبانو له لوی څارنوال مولوی شمس الدین پهلوان سره د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کړې دي د طالبانو او ایران د حکومت د موافقې له مخې تر دې دمه 1500 افغانان د ایران له زندانونو خوشی شوي دي ایرانی ډیپلوماټ حسن مرتضوی د طالبانو په لوی څارنوال غږ کړی چې دوی د هم خپلې ژمنې عملي کړي او هغه ایرانیان چې په افغانستان کې بندیان دي ژر دوی ته وسپاري معلومه نه ده چې څومره شمېر ایرانی ادبا په افغانستان کې بندیان دي ایران په دې وروستیو کې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره او د طالبانو حکومت سره نږدې اړیکې پالي له طالبانو سره د زندانی ټولنیز فعال او د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ وای هیله لري چې هغه ژر له بنده خوشی شي د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو ویل دوی د دې قضیه د حل په اړه خپل مثبت پیغام او د ټولنې غبرګون له چارواکو سره شریک کړی دی اخو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي د زده کړو د فعال له قید و شرط پرته ژر تر ژره له بنده خوشی کړي متی الله ویسا د وري عمل په ومه د مازیګر مال د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې ونیول شو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان ټول خبریالان باید د وزارت له لوري د خبریالۍ کارتونه ترلاسه کړي یو شمیر خبریالان د طالبانو د حکومت د دغه اقدام په غبرګون کې وایي چې دا کار د خپلواکو خبریالانو او رسنیو په کارونو کې د محدودیتونو رامنځته کول دي په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ یو شمیر افغان بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لوري د کارتونو ویشل باید اجباري نه وي له تیر شپې راهیسې د غور کابل لوی لار د درنې واورې اورېدنې له امله تړل شوې ده د راپورونو له مخې لږ تر لږه 50 تنه مسافر په یو بس کې ایسار پاتې دي د غور د والي ویاند عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې سخت توپان دوام لري او دغه ولایت د فواید عامې ریاست هڅه کوي چې دغه لار ژر تر ژره د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړي غور ولایت سختې لارې لري چې خلک د ژمي په موسم کې له ستونزو سره مخ کړي دي له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ د ایران د ښوونې او روزنې وزارت اعلان کړی چې د دوی په خبره بې حجابه نجونو ته به په ښوونځیو او پانتونونو کې تدریس منع کړي د ایران د ښوونې او روزنې وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې هغه نجونو ته چې حجاب نه رعایتوي د درس له ورکولو اوزر غواړي په بیان کې ویل شوي چې دغه محدودونکی اقدام د اسلامی عقاید او همدارنګه د فرهنګ په پام کې نیولو سره تر سره شوې ده په ایران کې له 13 سپتمبر راهیسې مظاهره روانې دي او په ترڅ کې غنینجونې د اجباري حجاب پر ضد باندې هم شعار ورکوي او په دې وروستیو کې په پانتونونو او ښوونځیو کې له حجاب پرته زده کړې کوي د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او همدارنګه فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو کې ولولې
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ما حق دی تشریح غلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زمون علي بشری يم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي دا د بشري حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ولسمې مادې لمخه هر کس د ځای جایداد درلودو حق لري او خپل ځمکه او ملکیت باید به برخې نه کړای شي ګڼ افغان شتي اوس هم په ځمکو پټي کې کار کوي خو ځکه پر خپل نوم نه وي شوزو ته په میراث کې هم د ځمکو او جایداد حق نه ورکول کیږي دا ستونزه څنګه حل کیدای شي
پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د شوزو د حقونو فعالانی شګوفه کاکړ او اوژی امیل میلمنی دي. همدا اوس زما همکار روشان صاحب راته وویل چې اغلی اوژی امیل له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اوژی جانې، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه به د ده په دې موضوع باندې درڅخه وکړم چې تاسو د داسې پیښو سره مخامخ سوي یاست، په خپل شاوخوا ګاونډ چاپیریال کې مو داسې کیسې اوریدلې دي چې ښځې د جایداد لرلو یا له ملکیت لرلو څخه بې برخې سوي وي؟ مننه کوم. لومړی تاسو درنې مېلمنې، تاسو
ته سلامونه وړاندې کوم. خو ولا په افغاني ټولنې کې خو په لرې پرتو سیمو کې همدا اوس هم همدا چلند روان دی او ما په سترګو لیدلې دي. دا شرم ګڼي، دا پیغور ګڼي، دا ننګ ګڼي چې ښځه د مالکیت خاوند وي او د ښځې په نامه ځمکې وي، مخصوصا ځمکې، نور شیان خو پرېږده پر ځای. یعنی که هغه میراث کې حق لري، شریعت هم ورته حق ورکړی دی، اما که د پلار د میراث نه نه تر څه ورسېږي، زه فکر کوم هغه د اخیستو نه یې په خپله مخکې د مخکې ډډه کوي، ځکه چې بیا ورونه هېڅکله ورسره ښه انسانیت راشه درشه نه کوي، نور یې نه پېژني د خور په نامه. یعنی تر مینه پورې اطرافو کې اته په ولایت ولسوالیو کې ما اورېدلې دي چې هغوی دا ښه نه ګڼي چې ښځه میراث نیسي او خصوصا په جایداد کې او په ځمکه په کور کې څه چې د پلار نه پاتې همیشه یې محروم کړي دي. همیشه که ده محکمې ته ادعا کړې ده، تللې ده، بیا د هغه سره تر مرګ پورې روابط دوی قطع کړي دي. د دې پېښې شاهدان هم یم، هم مې اورېدلې، هم مې لیدلې دي، متاسفانه په ډېر تاسف سره چې د تاریخ په اوږدو کې دغه مسله نه مشرانو، نه قومي مشرانو، نه مخورو، نه مدني فعالانو، نه رسنیو کې چې څونه دوی کار وکړو، نه علماو وکولای شو چې یو اندازه چې هغه د پام وړ وي دغسې یو تغییرات، دغسې اصلاحات راوړي. متاسفانه چې همداسې پاتې دي، تر ننه پورې په خپل ځای پاتې دي او ډېر کم تغییر پرې ښارونو کې کړي دي. که میرمنې کولی شي خپل دې لاسته راوړنې نه کوم ملکیت ولري، خو په میراث کې اوس هم کم تر سترګو کېږي چې چا ورته څه ورکړي. متاسفانه بیا هم زه ډېر خواشینۍ سره وایم چې افغان ټولنې کې میرمنې د اساسي حقونو نه، د میراث، د هر څه نه، هغه څه چې باید ورکړل شي، هغه څه باید اسلام کې په شریعت کې چې ورته ورکړل شوي دي، متاسفانه هغې ته هم احترام نه دی شوی چې هغه قانون نه په استفادې سره دوی ته حقونه باید وسپارل شي او دوی همیشه تېنه بې برخې دي.
مننه آغلی اوژی امیل، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی کاکړ هم له موږ سره وصل سوی ده. آغلی شګوفه کاکړ، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. لکه تاسو ته چې موضوع معلومه ده، د دازما حق دی خپرونې نننۍ موضوع پر دې باندې خبرې کوو چې ګڼ افغان ښځې اوس هم د جایداد لرلو له حق څخه محرومې دي او دوی ته په میراث کې هم ځای نه ورکول کېږي. هغه مځکې او جایداد چې د دوی د پلار پر نوم باندې وي دوی ته نه ورکول کېږي. په ډېری مواردو کې لکه تاسو چې له آغلي امیل څخه هم واوریدل، دوی ځینې موارد یاد کړل چې له ښځو سره حتی کورنۍ رابطه قطع کړي او خپلوي ورسره وشکوي په دې خاطر باندې چې دوی په جایداد کې خپله برخه چې قانوني او شرعي ده هغه وغواړي. ستاسو په نظر باندې آیا په دغه ځینو مواردو کې چې تاسو لیدلې دي داسې کیسې او پیښې شته چې ښځو ته د دوی حق نه ورکول کېږي یا دوی نس کولای پر خپل نوم باندې ځکه ولري؟
په
مننه اغلی کاکر زبرت تاسو ترازم اغلی امیل په دینو مواردو کې شذو مشتویل دي چې ځینی ورونه خپل خويندې په دې خاطر باندې چې هغوی میراث د میراث حق ورڅخه وانخلي واده کول ته نه پرېږدي او پر کور باندې کښینوي. آیا فکر کوي چې دا ډول قضیه په افغانستان کې ست او واقعیت لري؟
مننه کوم په دې تاسف سره زه په خپل هم د داسې کورنیو شاهدان یم چې هغوی ډېر شتمن دي. هغه په دې بهانه چې څوک پورته مرکه راځي هغه سیال نه ګڼي، هغه خپل هغه نه ګڼي، هغه دپاره خپل خور نه ورکوي په اصل کې. د دې په زړونو کې خور هم همداسې غږ کوي چې هغه خو د دې دپاره چې دوی نه میراث وینسو او مونږ په کور باندې داسې زړې کوي، دوی بہانے کے ہم مثلاً نیوکی کئی چیزا زمان غوار نہ رہے ہو دا زمان آغا نہ رہے اندرس تے اندرسی رو رو چی دا خپل دا عمر ندوی پاتی شیز پا خپل دا یو کورانے چی یا رو رو دو خوین دی لاری نومی نو یادو زمان دا خپل وانم کی گی لاری نو آغوی دیر زیاد جایداد دلو دا دو خوین دی او یو رو رو چې دوی ماشاءالله بیخي زیات ځمکې درلودلې، باغونه یې درلودلې. دا ورور هم تر ډېره بریده پورې یو وارې واده یې وکړ او بېرته ورباندې خوشي کړه، او بالاخره بل واده یې ډېر ناوخته وکړه چې هغه نن څه بچیان نه وو. اما دا دوه خویندې تر اخره پورې همداسې زړې کړې چې دواړه تعلیم یافته وې، معلمینې وې، هغوی ونشو کولی چې د ورور هغه ته وګوري سترګو ته، او بالاخره خپله تصمیم ونیسي. همداسې همداسې بالاخره پاتې شول. یعنی دا واقعا ډېر خواشینونکی دی. دواړه ښه ښایسته، ډېر با اخلاقه، ډېر ښه خلک ول دواړه جینکۍ، اما د پلار په کور، د مور پلار په کور زړې شوې. او کله چې مور پلار یې وفات کېږي ډېر د ستونزو سره مخامخ کېږي. دوی د همدې کور کې ډېر تکلیف کېږي، نه هغه جایداد د دوی په درد خوري، نه د دوی ورور په درد خوري.
بلاخره هم دست در جبن خوبکا نورید و خپل سترگ و گوری چه در عمر سمده کم دی او هیچ سوک لکه در اسکندر کبیر خبره چی وی کل از مرشم نو دوم را دایی نمی چی فتح که دوم را چیز ما عرص دلو دو یه لاس می در تابوت نو باسی چی در دنیا وال تینه پند وقتی چی ما در دیر نره نه هیچ سمزان سره ندیوری متوجه نو خبره دلتا ده چی هم دستی کم کس چی مونگ مستند لیدلی دی و از مونگ پستر گوران می دیسی شده دی هم دستی پزرگون و میلونون کسان دی چی پا افغانستان که قربانی شیوی دی دمده دی پاره چی ودر دی میراس وی نسی پا خبال وقت که دی نو دکایی و نسوک پا رنگ رنگ بحانو بندی اغا پا کور کینه ای چی ودر ایمان میراس دی اوان خلی یا بلاخره دی تصور نرسی که نو شده دی متاسفانه چیز پند نخلی دی دی حالاتو نه دی جوان نه دی سونه لند دی سونه دی وفا دی او اغا سوره دی چی انسان یا دنیا دی پار یا چانس لری چی رایشی او جوان رو کی نور تا مفید واقع شی نور تا مزر واقع نشی خوشحالی سر جواند که متاسفانه ندی پرزخ دیر ورست پویگی در جواند کلا ورسته شی بی بی آغا وقت خیمانی که بی آغا وقت بیست بایده نداری تو سرنوشت یو کورنه یو انسان بالاخره طول بیارن جولی اما کور که بس زری پاتشی هم در اوست پر جنوبی ولیتونه که دیره صدار خلق دی چی جنکه کور که پا کور بندی زده شوی دی اما از پاتی دی زکر چی اغوی فکر که چی هم دا پیسی خرد شدی و هم دا بس جوان دا غنه لری اغا ارزوگانی نلری دا اغا پزره که به تون رهی لی چیزه یا مستقل جوان دو کم زده چا سره زده اولاد ولرم زده آینده ولرم دا سی نمونی افغانستان که په مختلف ځای کې ډیر زیات دی په اندازه زیات دی یعنی د دې په اوریدو سره زه همیشه رنجوړم چې کله ولې داسې کېږي اما دا نو دا د دې ټولنې یو درد دی
مننه آقای امیل ز بستاسو سر خبر تا دوام ورکم غوارم چی اوریدونکو تاز مجد ورسپ شمیره هم اعلان کرم اوریدونکو که تاز غواره چی پر دی موضوع بانی از مجد سر خبری وکی او خپل تبصیره یا پشتن را سر شریک کری پر داغ شمیره بانی ازادی رادیو تا خپل جغیز پیغام یا پلی کلی برن بانی پریشو دلیسی او یا هم مجد زنگ وغی شمیره دا 00200221 2 4 0 0 یو ځل بیا وایم 00200221 2 4 0 0 پر دغه شمیره باندې تاسو پر واتس اپ باندې لمر سره تماس نیولای سي او خپل پښتنې مشته پریښو دلای سي تر ویلاندې د می ورسته به تل تاسو سره یو
وینځنه په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اوري او نيزه خبرونه د ازما حق دی په دې خبرونه کې لمر سره د شذو د حقونو فعالان اغلی شګوفه کاکړ او اغلی اوجی امیل ملمنیتی او لمر سره هم دا اوس د ټلیفون پر لیکه خبري کوي که تاسو مشته غواړئ چې زنګ ووهی تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو پر واتس اپ شمیره باندې لمر سره تماس ونیسي اغلی کاکړ تاسو څخه بل پښتنه کوم پښتنه دا چې په دینو مواردو کې ویل کیږي چې ډیری شذې د میراث تاس هیڅ غشتنه نکوي او مخکې له مخکې خپل ورونو ته خپل د میراث حق وربخشي. دا په دې خاطر باندې چې کدوی د میراث د حق غشتنه وکړي دوی ته به پیغور ورکول سي یا به دوی تر بیلابیلو فشارونو لاندې سي. په تیر کې د شوزو چارو په خوانی وزارت هم ویلي و چې دا ستونزه ځکه پراخه ده چې شدي و دغه وزارت ته مراجعه نه کوي. ستاسو په تجربه کې کله چې تاسو د شوزو د مدافع وکیل په توګه باندې دنده ترسره کوله په افغانستان کې، هغه مهال ستاسو په نظر باندې شوزو ولې مراجعه نه کول و ځینو ادارو ته چې خپل دغه حق وغواړي؟
مننه دا تاسو په کومه سره دې چې تاسو باید څه وایئ چې موږ دې نه راځي کاوه د لیونه دې د لیلې په دې کې دا چې هغه دا والله په دې کې نه کېږي چې دې کورانه د پونه د کورانه د شانه د پونه خپل د مور او پلار د پونه دا چې څنګه څه ورته شولې چې تاسو تاسو خپل حق جوړه دا یو شرم ده، دا یو نن ده. او بلې دلیل د مراجعې د نه کولو هم دا و چې کله چې د بوسکل چې د خپل حق د رښتینې لپاره اړتیا کوي ورکوانو ته مراجعه وکړي، هغوی د کورنۍ د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدلې او چې کورنۍ کې ورته د ستونزې جوړېدلې، لکه څنګه چې موږ تاسې بار بار دغه موضوع یادکړلی چې ورونو به مور او پلار به د دې سره هغه چلند نه کوي، حتی د رابطې د قطع کولو تصمیم به یې ونیسي. نو د دې لامل د وجې نه ښځو مراجعه نه کوله په اسانه عادي قضایي فکرو ته د خپل میراث حق د غوښتنې لپاره، او دا موضوع تر نږدې حده پورې اړینه شوله، مهمه شوله چې د ښځو تاوتریخوالي قانون هم په دې باندې بحث وکړي. او هغه ته یو مشخصه جزا او د فصل هغه څه چې د ښځو د میراث حق اخیستلو او د ښځو د میراث د حق معنی کړي چې هغه کله یو وخت مراجعه کوي او دغه موضوع مطرح کوي په دغه د ښځو د تاوتریخوالي په اړه باندې، او دغه موضوع ثابتي چې یو شخص باندې نو هغه شخص د هر څه دې ته هغه پلان دی، ډېر دی، خاوند دی، زوی دی، هر څه دی، هغه شخص به په شپږم شي حق باندې محکوم کیږي. دا موضوع څنګه ما دلته یاد کړل چې یعنی دا موضوع ضروري ده په اوسني شرایطو کې هم او په اسپانیا نظام کې هم، ځکه چې دغه د ښځو د میراث ښه ورکولو موضوع ډېر ستونزمنه ده د ښځو لپاره، او ښځه نشو کولای چې خپل دغه حمایې فعالیت وکړي. زما په نظر باندې ولې د دې ولې ښځو نه غواړي چې مراجعه وکړي او ولې دغسې ذهنیت ښځو ته ورکړل شوی ده، ځکه چې وخت کله چې یوه ښځه خپل مالي فعالیت ولري، هغه په خپل پسو ولاړه وي، هغه مجبوره نه ده چې د یو نارینه د هغه حق وکړي. د هغې د رزلتونو د تاوتریخوالی او د ځینو عوامرو نه مشروع عوامر نه غیر مشروع عوامرو څخه اطاعت وکړي، ځکه هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي، هغه څه غذا ده که هغه اجراک ده یا پوشاک ده یا هر څه چې ده، هغه خپل اولیه ضرورتونه پوره کولی شي او هغه ضرورت نه لري چې یو بل چلانده متکي وسي. نو دا ځکه جوړ شوی ده چې سړیا سړي اوږده کولی شي چې په ښځو باندې خپل یو حاکمیت ولري، خپل یو قدرت ولري، او هغه څه چې دوی غواړي هغه وشي. نو د دغه موضوعاتو لاملونه او د دغه میراث د حق د محفوظېدو لاملونه دغه چې متاسفه بیان کړل، او ښځو نشو کولی چې د دلته ما په دغه عواملو باندې عدلیه قضایي فکرو ته مراجعه وکړي.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل، ستاسو څخه د اغلی کاکړ د خبرو په دوام پښتنه کوم چې دوی وویل چې په لیرې پرتو سیمو کې یا هم په ځینو شاري سیمو کې هغه خلک چې خپل شوزو ته د میراث حق نه ورکوي، او د همدې خاطر دا یو جنجالي موضوع ده چې ډیر ځلی د دشمنیو، تاوتریخوالو، د اړیکو د پریکېدو او د وژنو حتی سبب ګرځي. په داسې حال کې چې اسلام هم شوزو ته دا حق ورکړي دینو، او افغانان ډیرې برخې مسلمانان دینو، بیا ولې خلک د امر نه مني؟
مننه کوم زه خور.
ټول خبرې تاییدوم، ټول واقعیتونه دي، متاسفانه چې ډېر ترخه واقعیتونه دي. دې لپاره ځینې کارونه یې واقعا هغه ناوړه دودونه داسې حاکم شوي دي، داسې کلک حاکم شوي دي چې هغه غلط تړونونه چې په ټولنه کې د پخوا نه همداسې ایښودل شوي دي، یعنی غلط بنسټ ایښی دی، حتی د اسلام سره هم په ټکر کې دي. مګر نه پوهېږم چې ولې بې پروایي کوي چې دوی یې ځان مسلمان ګڼي، مونځ کوي، روژه نیسي، همدا پنځه بنا د مسلمانۍ ادا کوي. اما هغه څه چې اسلام یو مېرمنې ته ورکړی دی، هغه ته چې د دوی نفع منافع پکې وي، بیا په هغه باندې سترګې پټوي، بیا د هغه دپاره هېڅ توجه نه کوي. تعصب سره چې دوی په ډېری وخت اته همدا اوس نن چې ګورو آیا د مېرمنې حق تعلیم نه دی په اسلام کې نه دي ویلي، آیا کار باید ونه کړي مېرمنې په ټولنه کې، ټولنیزو چارو کې، حالان چې په اسلام کې داسې باتورو مېرمنې وي چې هغوی په جنګ کې برخه اخیستې ده، هغوی تجارت کړی دی، هغوی په ټولو چارو کې فعاله ونډه یې درلوده د نارینه وو سره اوږه په اوږه. نو زه نه پوهېږم چې دوی آیا سم مطالعه نه لري د اسلام نه. همداسې میراثي مسلمان دي چې پلار مې لمونځ کوي زه لمونځ کوم، پلار مې حج ته ځي زه هم حج ته ځم، پلار مې درې ښځې کوي زه هم کوم، قرباني کوي زه هم کوم. په دې خو نه کېږي، یو وارې باید دوی مطالعه وکړي، باید اسلام دومره یو خوږ، دومره د انتظام د دې ټولنې د ښېګڼه دپاره دومره ښه قوانین لري چې د هر چا حقونه پکې محفوظ دي، هېڅوک بې برخې کېدای نه شي. هلته دومره عدالت دی، دومره پکې ښېګڼې دي چې په تعصف سره موږ چې ځان ته اسلامي هېواد وایو، اسلامي قانون منو، خو مګر نه پلي کوو. په دې کې ډېر زیات نیمګړتیاوې شته، په دې کې هغه پوه انسانان چې په دې برخه کې ډېره مطالعه هم لري، کله چې سړی وایي چې په اسلام کې خدا نشته، اسلام خو داسې ویلي دي، او دوی بیا هېڅ توجیه ورته نه لري په خپل خبره باندې، بس یو غیر منطقي استدلال وکړي چې خلک وغولوي. واقعا یعنی اسلام غوندې خوږ دین د انسانانو د ښه ژوند، د هوسا ژوند، د بسیا ژوند دپاره دومره ښه قوانین په کې شته دي، خو متاسفانه چې موږ افغانان خو د هر څه نه شاته پاتې یو، په غلط کارونو کې ډېر مخکې یو. نو د اسلام د مبارک دین د ارشادات نه، د قوانین نه چې بشر دپاره یې څومره زیات هر اړخیز پیشبیني کړې دي، هغه نه هېڅ ګټه نه پورته کوو، هغه نه هېڅ هغه ته عمل نه کوو. او همدا دی چې موږ د ستونزو سره لاس او ګریوان یو، خصوصا بیا مېرمنې چې ډېرې ضعیفې دي په دې ټولنه کې، په دې ضعیفې دي چې هغوی خو تعلیم دپاره هم ډېری پرېښودل کېږي نه، او بالاخره ډېر زر زیانمنې کېږي. هغوی ډېر احتیاج ساتل کېږي، ځکه چې بیا هغوی تابعیت نه کوي، حالان چې داسې نه دی. هغه چې د حق نه حق غواړي، بیا هغوی دوی وایي چې دا سرکشي کوي. نو دوی همداسې ساتل کېږي، متاسفانه چې ډېر شاته پاتې، وروسته پاتې، او ډېر مجبورې ساتل کېږي چې بیا دوی خپل هغه غلط غوښتنې ورباندې ومني، او هغه د مجبورۍ په خاطر ورسره شپې ورځې سبا کړي. هغه هېڅکله خپل د خوشحالۍ، خپل د ښه ژوند چې زړه یې غواړي، هغه ورته هېڅکله مهیا نه وي.
مننه آغلی عامل. اوس هم زه فکر کوم چې موږ ته یو اوریدونکي زنګ وهلی دی، دوی به راواخلو او بیا به له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
او بعد سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او کومه پوښتنه لري؟
مننه، خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی، ولایت بغلان محترمه.
احمدی صاحب مننه چې موږ ته مو زنګ وهلې دی د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه ده د موضوع په اړه که تاسو یو څه خبري کول غواړئ اوس کولای سي مهرباني
او سترګو بلې ما د برنامه ور ډیر سم وکړه خیر دی چې پروفیسر صاحب ما ته زنګ وهل او مننه وګور افغانستان کې خو موږ تاسو نه اسلامي ټولنه تقریبا دار سره هغه ښه خبره نه نسی ویلې څو چې متوای شته نه تر اسلام نه خدای له خاصه کمی وکاسی لري نه هر څه وایي چې اسلام متقیه ما تقریبا نو بدبختی خو واقعیت درځي کې چې موږ هغه د مرمنو حق وګورې یا د مثلا په ټوله کې وایو د لورګان واقع نه وګورې چې د پلار کور نه ورکې تقریبا هغه میراث کې هغه نور هغه کې نور ټول عمر کې نه افغانستان کے تقریبا لور کور ته را پریږی امور نو پریږی اورور نو پریږی خور نو پریږی شور کرا ورسی یا تا مړی ته نو ورجی وای دا موږ سره ظلم کوي دا نو هغه ظلم نه هغه اسلام شهادت کراغلی دی هغه اخته نو باندې د سترګې پټې نو باندې سترګې پټې نو کی دا هر سره ځان سره قضاوت کی هغه علما او دا ملانه پښتنو کی کتابو ګورې چې د سمراخ کی هغه کې بدور کی نو دا وګورې د غاړه باندې د شای سره باندې خدا خو یو 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 مسلما کړه به دا ورک ورسی نو زه ته جوړ کې خرجانې موږ وینو دا کار نه کیږي نه د څه په هر کټه خلک زیات افغانستان کې نو په بخښي دغه چې څنګه موږ سره په لاس نمرې ونده غا ته مشکلات خپل وینو یا له خپل سترګ باندې نه غا که اپ دته نس پرونه دا غا وخت ته تاسو کبه نه جوړ کړی دا نو په دغه باندې به خلک تزاوت کی ځان سره په کر سوچو کی دا خبر کی
مننه احمدی صاحب بله احمدی صاحب تا په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه کړو ملمنو هم ویل چې تر ډیره پورې شدي تر خپل حق او برونو تورتيري جو و ناري نخ خپلوان او تاو دی خپل دمځکي حق وربخشي آیا تاسو داسې کوم پیښه یا کیسه لیدلې ده چې د ناري نخ خپلوان خپل ټول دمځکه وشو د تور وبخشي آیا داس کله سوي تي فکر کوي چې سوي به وي
او تاسو وګورئ خرجان دغه پټه تا وکړه یعنې د دې مو په یاد یو څوک راغلی و تقریبا هغه نرمي ورته ویل چې موږ ته ډېر غریبانه اوسو د ما څو مته مخ کې مور ته ویل چې دا مې درولې دا هغه ما پلار ته کینی د دې ما تر یعنې دا نور شرمې ده یعنې تقریبا مې ویل غلو نو بدبختی دغه چې اوسه قریب هغه سړی خپل ګال کې ډېر دباولې مو والې مو چې بیا خبر ماته ونه کې دې سړي وته ویل چې دا حضور ته حضور را لګلې ما چې نو دې ویل چې زه ولا نه سپورته ویلې نو ته کوم چې دا خبر وریا نه کې کړي چې هغه دماغ در کې نو دومره نه دا جزته تقریبا هغه زوی نو څه ولا نه دا شریعه کوي دې تقریبا هغه استرا باندې هغه زوم راغلی کور ته ویل کور شړلې مو او بدرټ ویډیو نو تاسو په بخت په افغانستان کې سره نو که څوک زیاتره جوړ کې مګینو زیاتره خلک خدا ورکی یعنی هغه خلک دي یعنی شتمن خلک دي هغه خپل هغه سپارې دي اتره خلک سرګي پټي په ولا وخت وو دا افغانستان کې مخ کې مې دا په بختي زیاته ده عامه توګه باندې تقریبا چې ډیر کم خلک وي چې راغله کورس پاري دا اکثر مسلمانات لري وري کې دا تر خلک نه وي نو دې نه بد وړي نو بد بد ویني چې دې لپاره چې شریعت کې چې راغلي بد دا ورکی ولی موږ الحمدلله مسلمانان ځانته مسلمانان وای خو هغه څه خبرو نو ته چې دا په بختي وخت افغانستان کې
ډیر مننه احمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو را سره شریک کړ اغلی کاکړ تاسو خبربل پښتنه وکم تاسو مخکې د افغانستان د قوانینو یادونه هم وکړل د شوتو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په در دیرشمه او اته دیرشمه ماده کې راغلی دی چې هغه څوک چې شوتو ته د میراث حق نه ورکوي په قصیر المدت حبس چې لوي میاشتې څخه زیات او له یو کال څخه کم دی محکومیږي استاسی د کار په جریان کې تاسو داس لیدلې د چکم څ څوک دی په دغه حبس محکوم سی وی آیا دغه قانون پر خلکو باندې تطبیق شوی وو چې د دې قانون څخه سرغړونه کړې و
مننه د خزو د تاریخوال د مخنیوي قانون تطبیق په پټ نظام کې ډیر ښه وو او د قانون یو غټه لاسته راوړنه او یو غټ حمایت او ولې خزه لپاره یوازې په میراثي موضوعاتو کې نه په ټولو مختلفو موضوعاتو کې کوم خشونتونه او ټول تر خلک چې خزه سره کېدل د هغه لپاره موږ ځانګړی قانون درلود او موږ ځانګړی څارنوالي او یا ځانګړی محکمه درلودله چې متاسفانه اوس یې نه لرو. بلې هو داسې ډېر موارد و چې هغه کې کله چې یو ښځې به مراجعه وکړله څارنوالۍ ته او خپل حق غوښتنه به یې وکړله په ټولو مواردو کې مثلا میراثي موضوع وه که هغه د کوم بل حق غوښتنه وه یا کوم د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو په موضوع کې وه نو هغې سره مکمله همکاري کېدله او هغه حمایت کېدله. اوسني نظام نه دومره حقوقي آګاهي نه لرم چې اوسني کوم میکانیزم مخته وړي خو الحمدلله اوس هم مونږ په یو اسلامي ملک ژوند کوو او زمونږ د قوانینو او زمونږ د حقوق اصلي منبع شریعت ده چې دا حقوق په شریعت کې ثابت شوي دي. نو راغلو لوستاس مستقیم دغه پوښتنې ته چې داسې کومه قضیې سره زموږ شوي یم که نه چې یوې ښځې کله چې د میراث د غوښتنو تقاضا یې کړې ده غوښتنه یې کړې ده او هغه د یو تاوتریخوالي سره مخ شوې ده او وروسته د هغه نه بیا هغه کورنۍ یې یا هغه چا چې ورسره خشونت کړی ده هغه ته جزا ورکړل شوې ده که نه. عملا ما خپله داسې یو قضیه نه درلودله مګر په هغه ډپارټمنټ کې چې ما کار کوه او زما نورې همکارانې وي او نورې وکیلان وو چې هغوی داسې قضیې ډېرې مخته وړلې او هغوی دغه موضوع به چې کله ثابته کړله یوې ښځې دغه تاوتریخوالی به یې ثابت کړه چې مثلا د هغې سره قطع روابط شوی ده هغې به مدارک راول مثلا شواهد به یې راوړل چې دغه سیزونه ورسره شوی ده هغه ته حتما کوم چا چې دغه جرم ورسره ترسره کړی ده هغه ته یې مجازات رسېدل او دا کار کېده. خو یو استثنا مونږ درلودله د ښځو د قانون په تطبیق کې او د مخصوصا د فامیلي موضوعاتو کله چې مثلا په نورو جزایي موضوعاتو کې مثلا که هغه قتل و یا سرقت و یا هر یو بله جزایي موضوع و که چېرته خپله متضرر به خپله پښه وویستله د موضوع نه هغه موضوع به څارنوال څېړله مګر په فامیلي موضوعاتو کې کومه کې موضوع کې چې هغه کې د ښځې عزت مطرح و او د یو فامیل کرامت پکې مطرح و هغه موضوعاتو کې داسې نه و. وخت چې یو ښځه به خپل د موضوع نه وروسته شوله خپل موضوع نه به یې پښه وویستله یا په عام اصطلاح باندې خپل هغه شکایت یا خپل کوم دعوی چې شروع کړې وه هغه به بېرته واخیستل دا موضوع ترل کېدله ځکه د هغه کورنۍ عزت لپاره او د فامیل د کرامت او احترام لپاره.
مننه اغلی کاکړ. اغلی امیل استاس خپشتنه کوم چې تاسو اوریدل اغلی کاکړ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د افغانستان لپاره یو لاسترولنه بلل او بلل او دی ویل چې په تیر شلو کلونو کې دا یو شل لاسترولنه او تطبیق یې هم کېدی د قانون خو که اوس دا قانون نه تطبیقی جنه عملی کیږي ستاسو په نظر دا به د شوزو د حقونو په برخه کې څومره پر شاتګ وي؟
او کوم کله چې دا قانون پاس شو پارلمان کې حوال خونه پاس کړه نو کله چې یعنی مری ولې جوړو خلکو پینا وکړن خزه د پاره یو امید او هغوی یو ډاډ ترسره کړي چې یو مرجع شته که ما باندې ډېر هغه وشي او زه بېوسه او بېکسه اوسم یو ځای شته چې هلته زه پناه ویسم او هلته زه خپل شکایت وکړم او بالاخره یا خپل هغه حق ترلاسه کړم یا دوی لږ زره تنبی شي او دوی یا د اقل په ذهن کې ولري چې دوی هم یو ځای لري چې خپل آواز باید هلته وباسي او دا هغه سي غلط دودونه ناوړه دودونه حاکم و چې خلک نه غوښته چې دونه تاوتریخوالی و چې ځکه چې یو مرجع وه چې دوی لاړ شي هلته خپله غږ پورته کړي خپل عریضه هغوی ته وړاندې کړي او هغوی واوري یعنی دا تاثیر یې درلوده که څه هم ډېرې قضیې چې مراجعه کېده حل کېده او میرمنې یو د چا خبره دلته یو اطمینان ترلاسه کړی و چې موږ یو ځای لرو یو قانوني ځای لرو هغې اقل باید هلته مراجعه وکړو. البته ډېر لرې پرتو سیمو کې تر اوسه پورې هم چې که دا قانون و د
مانی خشونت و دیر قضیه پا خارون و پیچو پا لری پرتوسی و که حل کیده، اما بیا هم یو فیصدی زیاد خلق محکمه تا مراجعه کول، دست یو مرجی تا مراجعه کول و زند پاره ننگنه و زند پاره پیغور گنه پویدل چل تا بیا پاینده که سونه دخمنیان زیده یو سونه با اقدیر و پروی و سونه با برخوردون ناسالم شی و بالاخره سرنوشت با چی تاوزی. نو میرمن خواه همیشه بی پناه خلق دی، بی چاره خلق دی پا افغانی طولنه که نو چی کلا بی خپل بخپو ولار نی، خپلا لاسته روڑه نونه لری، خپلا پتولید که سهین نی، اقتصادی سم نی، مستقل نوی، مختاجی همیشه همیشه ور بانده هم دست حالات با حاکم دی. او نن چی دغم ریاستون او اس تلل شوی دی نشتا دالوی خلا دا تشه دا او میرمنی هستی هم او سم فقر و بیچارگی حاکم دا دا نیستی و ناداری و فقر خو دا طول و مصیبتون و مور دا تا بریخوال بی حد بی اندازه پا کورانه یو که بیخ زیاد دی او این آمد نشته، کار نشته، درآمد نشته. نو انسان دخل ژوند د بقا لپاره هر څه ته ضرورت شته. نو د دې نشتوالی هم تاوتریخوالی دی او بیا ټول هغه ملامتي په میرمنو باندې، هغه ټول بوج په دوی باندې دی او دوی هېڅ کوم مرجع نه لري چې لاړ شي هلته شکایت وکړي، هلته خپل غږ پورته کړي یا په ناحقه په دوی باندې داسې یو برخوردونه او داسې یو ظلم زور روان وي، خو دوی هېڅ دوی ځای نه لري چې هلته لاړ شي خپل آواز پورته کړي. طبعا دا مشکل دی، دا یو ستونزه ده، د غټه ننګونه ده اوس مېرمنو دپاره چې داسې یو کار وشو چې دوی دې نه وروسته دا امید هم او دا هیلې هم پر مخ بندې شوي.
مننه کوم آغلی امیل. آغلی کاکړ، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې کله چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم مخکې شکایت کاوه چې یوازې یو برخه هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې لاس لري نه مجازات کیږي، او د افغانستان یادونه کول غواړم چې د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده وایي چې په افغانستان کې هیڅ قانون نسی کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکام مخالف وي. یعنی دغه پخپله د افغانستان د اساسي قانون درېمه ماده و چې د دې څخه معلومیږي چې د افغانستان ټول قوانین د شریعت له نگاه څخه جوړ شوی او عملی کېدل د جمهوریت پر مهال هم. ستاسو په نظر کله چې د اسلام له نگاه څخه ټول قوانین عملی کېدل په افغانستان کې، ولې تر اوسه پورې حکومت، جمهوریت حکومت یا هم اوسنۍ حکومت ونه توانید چې د په افغانستان کې دغه قانون عملی کړي او خلک دې ته وادار کړي چې باید خپل شذو ته د جایداد او د میراث په برخه کې خپل حق ورکړي؟
یا دا ونه وکړل چې زمونږ د ټولو قوانینو منشأ او بنیاد شریعت نه خستل شوی ده. که چیرې ته اوس مونږ دغه قوانین، اگر چې دا قوانین ملغا نه دي، دا قوانین رد نه دي، باطل نه دي، اما د تطبیق په حصه کې لږ څه ضعیفوالی راغلی ده، اما اصل طبق ته مراجعه شوې ده چې اصل شریعت د اسلام ده او میراثي موضوعات د ښځو حقوق هغه موضوعات دي چې اسلام پرې ډېر ټینګار کړی ده، مخصوصا د میراث موضوع چې د احکامو یوه وسیع برخه ته جوړه شوې ده. نو دغه قوانین چې مخکې هم وو سره دومره مثلا مونږ یو قیدات درلودل د ښځو د حقوقو په مورد کې چې مونږ قانون درلود، ځانګړې محکمې ځانګړې څارنوالۍ هم درلودلې، مګر بیا هم په هغه رقم باندې چې په اسلامي ټولنه کې د ښځې احترام وشي او د هغې حقوق ورته ور نشي کړل ورکړل شي، هغه رقم باندې و نه شو. اصلي منشأ زما په نظر باندې د تعلیم او د پوهې د کچې د ټیټوالی علت د افغانستان هغه ملک ده چې ډېری خلک خلک حتی ممکن او یا فیصد خلک بی سواد اوسیږي او هغوی د علوم څخه د ابتدایي علوم څخه آگاهی نه لري سپات چې هغه هم میراثي موضوعات اوسیږي چې یو ډېر مغلق علم ده په فقه کې او په شریعت کې نو اصلي علت دا ده چې خلک نه دی پوه نه خپله ښځې پوري په دې باندې چې ما ته کوم کوم حق اسلام را کړی ده کومې لارې دي د حق د لاسته راوړلو دپاره او زه څه باید وکړم د خپل حق د لاسته راوړلو دپاره نه په دې باندې خپله ښځه پوهېږي او نه هم زمونږ نارینه طبقه په افغانستان کې نه دوی پوهېږي چې که چېرته زه د یوې ښځې د اولیه حقوقو مخنیوی کوم او هغې ته رسیدګي نه کوم سره زه دې چې زه یو ناوړی عمل ترسره کوم زه اخروي مجازات هم کېږم زه په اسلام کې هېڅ ضرر نشته ده زمونږ یو عمومي او کلي قاعده لرو چې په هغه کې وایي لا ضرر ولا فل اسلام یعنی هېڅ ضرر په اسلام کې نشته ده دا یو عمومي قاعده ده فقهي چې هغه ضرر هر ډول ضرر اوسیږي که هغه په میراث کې یو چاته د مال د نه ورکولو ضرر ده یا هم چاته د تعلیم د حق د نه ورکولو ضرر ده یا هم هغه لوړ ضررونه دي مثلا چې تاوتریخوالی ده وهل دي ټکول دي دا مسایل دي یعنی په مجموع کې په اسلام کې دا څه نشته دي منشأ او اصلي منبع زمونږ د دغو مشکلاتو د ښځو د دغو مشکلاتو د علم او د تحصیل د کچې د ټیټوالی او نشتونوالی ده که چیرته ښځه په خپل حق باندې پوه شي او نارینه پوه شي چې د ښځې حق څه شی ده زما حق څه شی ده نو هېڅ مشکل به نه وو او موږ به د یو ښې ټولنې خوا ته ګامونه واخلو مګر متاسفانه چې زمونږ اصلي مشکل همدا ده چې موږ علم ته ارزښت نه ورکوو تحصیل ته ارزښت نه ورکوو دا اوس زمونږ مکاتب بند دي زمونږ تحصیلي قانونونه بند دي په مساجدو کې په اصولو بحث نه کېږي په عقیدوي مسایلو بحث نه کېږي په حقوقو بحث نه کېږي د انسان په اولي حقوق بحث نه کېږي په ډېر ناحقه موضوعاتو باندې چې هغه دومره ارزښت نه لري ناحقه خو ورته نه شو ویلی په ډېر بخښنې سره چې ما دغه کلمه استعمال کړله مونږ ته هغه موضوعات چې په دویمه کټګوري کې دي په درېمه کټګوري کې دي مثلا په مساجدو کې د پتلون په اغوستلو باندې بحث کېږي په مساجدو کې د سړیانو د ګیرې د تراشېدلو په موضوعاتو باندې بحث کېږي که چېرته موږ اساسات صحیح اوسېږو زموږ عقیده صحیح اوسېږي دا هغه مسایل چې خپله لار ته برابرېږي او خپله هر څه جوړېږي ورته مونږ مخکې د دې نه چې د ټولنې د کورنۍ په استحکام باندې د کورنۍ د روابطو باندې مونږ خلکو ته پوهاوی ورکو د مساجدو د ممبرونو د خوانه چې د ټول افغانستان ټولنې د خوانه هغه مرجع ده چې قبوله شوې ده د هغه ځای چې مونږ په دې مسایلو باندې بحث وکړو مونږ په اساساتو باندې بحث وکړو چې زمونږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو ته بهتره او نیک هغه څوک ده چې حوال خپل میرمن ته خوسیږي حوال خپل خور ته خوسیږي خپل کورنۍ ته خوسیږي خپل اولاد ته خوسیږي مګر متاسفانه مونږ اولین نقص خپل کورنۍ نه شروع کوو او زمونږ اصلي مشکل د دې ځای نه شروع کیږي نو زمونږ اصلي مشکل د علم د نشتونوالی د شرعي علم عصري علم هم په هر صورت موږ د خپل شرعي علم باندې نه پوهېږو په اسلام کې په فقه کې د میراث علم ته نصف العلم ویل کېږي یعنی نیم علم ده نیم د انسان ژوند په دوه حصو تقسیمېږي یو هغه ژوند چې په دې دنیا کې ده یو هغه ژوند چې په هغې دنیا کې ده یعنی دا هغه حقوق دی چې د یو چا د مرګ نه وروسته په دویم حصه د ژوند کې شروع کېږي نو د دومره ارزښت سره چې په ډېر په فقه کې پرې باندې تاکید شوی ده متاسفانه چې د هغه نه موږ آګاهي نه لرو او دغه مشکلات ټول د علم د نشتونوالي له امله راپیدا کیږي په ټولنه کې
مننه ډیره اغلی کاکر زه بیرته تاسو ته راځم زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
وعلیکم بلی ملالی خوري سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمنو ته روزي مخدای قبول وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلیکم سلام ډیر زیات مننه قاری صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی او موږ سره خبرې کوي تاسو دا زما حق دی خبرونه او یو په دې خبرونه کې د شوزو د میراث پر حق باندې خبرې کوو تاسو په دې برخه کې کوم تفسیره یا نظر لري
خوري چې زبرلنده خبره درته وکم شوزو موږ په جامعه کې د اسلام د اسلامي شریعت ته نگاه څخه څه پر موږ باندې څوارلس حق لري په دې څورلو حقو کې بعضي حقونه مستحب دي، بعضي حقونه سنت دي، اما بعضي حق یې فرض دي. دا میراث چې دی دا د ښځې حق دی، فرض دی. نو خبره داسې ده چې د تعلیم او د تحصیل څه نیولې، د کار څه نیولې، بیا تر میراثه پورې، بیا تر اشتکه پورې، چې یو سړی وخت چې میړه مړ شي کونډه اشتک وړي. اما متاسفانه موږ کونډې ته د دې د نکاح اختیار لا نه ورکو، نو اشتک هلته پرېږده. موږ د نړو په خاطر، د میراث په خاطر چې دا لور د پلار حق دی، پلار چې مړ شو یا موږ دا نړۍ وکونډه ګرد خپل په تاسو کې راولو په خاطر د دې چې میراث مړ شي. الان خصوص په دې پښتوني شینه سیمه کې غیرتمن هم بولو موږ، باوجود د دې چې شش علما هم په موږ کې شته، اما موږ میراث نه ورکو. اوس زه ستاسو سره خبرې کوم، ته ما څه پېژنې چې زه څوک یم؟ ساعت اورېدونکی به درته ووایي چې موږ میراث ورکوو، ولیکن یو درواغ ویل دي د ځان دپاره، یو درواغ د بل دپاره. دلته دا خورې چې وویل، دا کاکل خور وویل چې ما خونه پېن څوک ته، دې خورې چې وویل دا علما د شریعت په علم نه هغوی کې پوهېږي. یو گفتار دی، یو عمل دی. په گفتار کې موږ پوهېږو، اما په عمل کې ځان نه پوهېږو. شسو علما لرو، عین تر بخاري و تر مشکات و تر مسلم او شتا دوره کړی دی. دا ټول فقهي مسائل ور معلوم دي، شرعي ور معلومه ده، مسائل د طریقې ور معلوم، طریقې ور معلوم دي. اما چې نه وایي، دا بیا د دوی قصور دی. دا چې ولې نه وایي، خبره داسې ده، اوس دای دی چې کریادار میراث نه ورکوي لور ته، ملک میراث نه ورکوي لور ته، خان میراث نه ورکوي لور ته. نو خو مولا هم د دغه کریادار او د دغه ملک او د خان په واسطه راغلی دی، په ماجد کې مولا دی. که داسې چې مولا پر منبر حق ول چې خلک ولې خپل لور ته میراث نه ورکوي، سبا مولا دې فکر کوي چې سبا ما د مولایي شي. دا رس چې دی الله یې ورکوي. زما ما نظر دا دی چې انسان خوري کې باید تابع د احسان وي. څنګه ته دا پوښتنه را سوال کوې، انسان څنګه تابع د احسان باید وي؟
مهرباني.
انسان تابع د احسان داسې دی، دغه انبیا چې خدای تعالی پیدا کړي یو لس لوري زره کم زیات پیغمبران، ورپسې اولیا دي، بیا علما دي، بیا صلحا دي، بیا د فقها د امت. دا ټول مور پیدا کړي دي. دا د مور په دارهم کې، په دانس کې، په دې تنګ خزانه کې تربیه شوي دي، بیا پیدا شوي دي. بیا دغه انسان چې کوچنی د خپل د عورت ته پټېدو نه وي، دا د الایال ایادي وي، دا د نجاست مور پاکړی دی. دی په زانګو کې مور زنګولی دی، دی د جګر په وینو باندې، دا شیدې په شیدو باندې مور تربیه کړی دی. نو دا موږ تابع د احسان یو. اوس موږ خپل مور ته اشتک نه ورکوو، خپل خور ته میراث نه ورکوو. نن که دغه زموږ مور ده، نن زموږ خور ده، سبا دغه خور مور ده. نن که زموږ لور ده، سبا دغه لور مور ده. نو حق ویل ډیره سخته ده. خدای تعالی دې موږ د ژبې پر حق ویلو خلاص کړي.
کاری صاحب، تاسو د اشتک خبره وکړه، کولای شئ چې یو څه دغه هم تشریح کړئ زموږ اوریدونکو ته؟
او خورې کې ملالی جانې، اشتک دغه ته وایي چې ښځه و میړه چې میړه مړ شو، دا ښځه چې کونډه شوه، بیا دا ښځه خپل د میړه د مورشیې څخه، خپل د میړه د جایدار څخه اتمه برخه وړي. دغه ته اشتک وایي موږ.
مننه ډیره قاری صاحب چې تاسو موږ ته خپل نظر را سره شریک کړ او له موږ سره خبرې وکړې. اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري او دا زما حق دی. اونې ز خبرونه روانه ده، د شذو د میراث پر حق او د ځای جایداد او د مزکو لرلو پر حق باندې خبرې کوو. زموږ میلمنی اغلی شګوفه کاکړ او اوجی امیل دی. اغلی امیل، تاسو څخه بل پښتنه کوم چې تاسو د قاری صاحب خبرې واوریدلې، دا خبره تشریح هم کړه، او امکان دی ولري چې افغانان په دغه باندې پوه هم وي چې د په میراث کې د شذو حق څومره دی، او د اسلام د نگاه څخه یا د افغانستان د قانون د نگاه څخه څومره حق شذې ته باید ورکول سي، خو بیا هم نه ورکول کیږي. په داسې حال کې چې اوس داسې ادارې نسته لکه د شذو چارو وزارت یا د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې شدی هغه ته مراجعه وکړي او ورسی خپل شکایت ثبت کړي. ستاسو په نظر باندې شدی د طالبان حکومت څومره مکلفیت لري چې دا ډول ادارې رامنځته کړي چې شدی ورسی او د دوی پر وړاندې باندې د تاوتریخوالي قضیه یا هم خپل شکایتونه حل ته ثبت کړي؟
مرینه کوم نو خبره دلته ده چې واقعا یو څه شته، خو زه دا درته وایم چې زه د پخواني هغه ادارو چې په دې اړوند کار کوو ډېر زیات هغه نه و، کاري نه و، داسې د چا په درد ډېر نه خوړل، ځکه یو خو پروسیجر یې ډېر اوږدو او بل دا چې مېرمنې بیچارهګان ډېر ناپوه هم وو او لوست یې نه وی. د خور خبره چې هغه وخت دوی خپل حقونو ته رسیږي چې دوی خپل علم پوهه هنر بیداري ته ورسیږي، شعور پیدا کړي، بیا هر څه به خپله حل وي. یو څه نو متاسفانه دوی اول دغه د دوی پروسیجر ډېر اوږد و، ډېر دوی په تکلیف لیدل، بار بار به دوی مراجعه کوو په قوانینو په هغه باندې به نه پوهېدل، پوهه یې نه درلوده، دوی به ډېر لالهاندې وي، سرګردان وي او دغه مراجع چې وي تر ډېر اپریل پورې سمبولیک هم و، زه چې څنګه پوهېږم دغه مراجع ته چې څوک مراجعه کوي ډېر په اسانۍ سره خپل حق نه ترلاسه کوي، دومره یې ځوروي، دومره یې لالهاندوي چې بېخي هغه پښیمان چې ولې مې دلته خپل عریضه وړاندې کړه. تر ډېره بریده پورې یو ډاډ دی چې باید ووسي، چې ښځې باید حداقل پوه شي چې یو مرجع شته، اما د طالبانو دپاره هم ضرور ده چې ښځینه برخې که څه هم تر ډېره بریده پورې دوی هم هڅې کوي چې داسې مراجع باید موجودې وي او د دې مشکلات باید حل شي، خو بیا هم په واضح توګه باید مراجع د دوی مشخص شي او دوی وکولی شي چې خپلې ستونزې هلته اوارې کړي، چې کله کورنۍ کې نه کېږي، کله چې پوهېږي چې ناممکنه ده نو یو لاره خو باید وي، دوی ته یو ځای خو باید وي چې دوی لاړ شي، هلته خپل آواز باید هغوی ته واوروي او خپل حق هغه ځای نه وغواړي. دا یو درد دی د دې ټولنې، د دې ټولنې کې اوس هر څه بې ترتیبه، نامنظم، همداسې روان دي، ګډوډ دي. نو دا د ښځو دپاره دا خبرې خو په ځای پرېږدې، دومره اړینې څیزونه نور شته دي، دومره نیمګړتیاوې په دې ټولنه کې لا پسې زیاتې شوې چې بېخي هر نفر ته چې ګوري په څلورو کې درې خو روانې دي، بېخي هغه دومره اندېښنې لري سبا ته چې زه ډوډۍ نه لرم. دا نور خبرې خو بېخي پر ځای کېده، اما شته دي داسې جدي قوانین، جدي قضایا شته دي چې هغوی ایران دي چې چېرته لاړ شي.
مننه آغلی امیل. بله ډیر مننه آغلی امیل. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل دواړو ملمنو آغلی شګوفه کاکړ او آغلی اوجی امیل څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، او تاسو څخه هم مننه چې موږ ته مزنګ وه او خپل تبصری مور سره شریک کړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کڅوکرا کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشق نو دل زبچالرا خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمه ستا زلف پلا سرا وزی پدرس جہاں ورنا کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا فقیر میری فقیریم کم چوک پا امیر میری